اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یادل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي، یا د یو چا کور ته ور واوړي، یا غلا وکړي، او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نورو هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې پهغه کې ماشومان دي، پهغه کې سپین سري دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي. یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي ویې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه یې څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهېږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی شي؟
په تېر کې زموږ همدا ګیله وه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هماغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤول د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤول 6 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت ړنګ سي، 6 کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی، دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان فاطمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لار به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د فاطمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو، د چاقو، د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو هغه کس نه د کورنۍ مسؤلیت ور لغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسې خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې له روحي رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د دغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدي کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بل سي، لږ دغه پام پر بل سي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسې بیکاروی زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسې په افغانستان کې یوه نوړه ورځ اورو چې په دې سیمه کې و په هغه سیمه کې و په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي، کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا به په عام بازار کې اولادونه راباسي او وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم. د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دي د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي، یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي، ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځان او په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلي دي چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړه، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته، یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دا دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانانو ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه راکم کړي، تر څو کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې یو څوک ژوند په وکړای سي، او که یو څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پرل پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرېولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرست نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر د دقه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل فرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له فرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته په کتو، هغه شیان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کېدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې را سره شته هغه به م راڅه اخلي.
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، هماغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډېر ښه دی. دا کولای شي چې زرګونه کسان پر کار شي. خپل طالبان هم شاهدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي، چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړي ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړې مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي، یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کونډیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروړو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو، یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمر سره په خبرونه کې میلما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پرځه کې چې است علم مال او ملګری.